سلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونو ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د سورت لسمه په راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وو تنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوی دی. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو له امله یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمه ییزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا هینداري ماتې کړې او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا مرسل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دواړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دواړو خواوو وغواړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې موږ یې کولی شو دا دی چې هڅه وکړو دغه خلک له څارامه شي خو موږ به دوی به داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه په اټومي نښته وانه وړي. اوس مهال موږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او له یو بل سره نږدې کار وکړي. وروسته خبرم د لوبو له ډګره دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالي له امله د دواړو هیوادونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوي دي. د پی ایس ایل پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نېټې د هند د غوره لیګ مودې هم ځنډولې شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس د پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځونې له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنجشنبې په ورځ په راول پنډۍ کې د زیتونکي کړکېچ له کبله ځنډول شوې ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د یوې سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ ځنډولې دي. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادۍ رادیو اوریدونکي یې. کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسه کولو په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه خزینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبې په ورځ کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بل خوا د مسموم شویو زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان یې د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزې زی په راپور کې.
دا په دایکنډي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شوی ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه انجونې زده کوونکي هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤول او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما او پیډی مکدوم مریضم زیات درشتم. کارمندای ماری یک نفر زنګ زدن کې
لومړی د فریحې په نوم جلې نیولې وه بیا څو دقیقو کې نږدې 240 جوړو ته سرایت کړی وو. مخکې ورغلو وضعیت ډیر وخیم وو. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت. ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت زده کوونکي مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له لسو تر دولسو زده کوونکي چې وضعیت ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یوه زده کوونکي د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. دغه شان د دایکنډي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو زده کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلو ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم سوې زده کوونکي پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
هم بشتر هم دوسینو د اول سهلا فقط خارج پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک ساعت دیگه بعد از مو دیگه یک شب
ټول مخ کې د دې د ټلګي وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارښ پیدا کړی وو. لومړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه، هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر و. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدلی یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم سوې زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شون او خیم است، نه فهم کیدم. دیروز هم خود کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا
وسی وضعیت ډیر وخیم دی. پرون هم په کلینیک پر د سیمایز دکترانو لخوا کار وشو، خو هم خوشوي نه ده. بدن خارخ لري چې سای تنګیږي، ډیر ژاړي. کله چې اویل، ګلوکوز یا کورتیزین ورته ولګوي خوي، بیا چې کورته ولاړ شي یو څو ساعته خوي، خو بیرته یې وضعیت خرابیږي. موږ زخته زیاته وویرېدلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی. یو وایي چې په دې ښوونځي کې اکثریت دا مسموم سوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ییزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ور واستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلی کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم سوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو په هیته د رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکرو به هیر تقوی ضربه ده. په تاسو یو کې چون چونې اوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړونه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې دره کې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډله ییزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې هېواد یې پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تاییدی ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د میپاتما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې په اتمه په خپله ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي، پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي یو ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور، کلی، وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي، هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یوه راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي، چې 85% یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 960 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشۍ او میناتورۍ د برخې یو هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثار لري وایي چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله یې خپل هنر پرېښی دی. نور حال د نجیب الله خیر په ریپورټ کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتورۍ د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکانې جوړې کړي او په زلونو نندارې ته کې خود دي، اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتورۍ په هنر کې 6 کاله خواري کړي او دې هنر سره ډېره مینه وه. خو اوس څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر لاس اخیستی.
تقریبا مو 2000 اثار جوړ کړی چې دغه د 2000 اثار د جملې نه 1000 اثار مو سره په خپل موجود او 1000 اثار مو لکه په ولسمشر اشرف غنی، ولسمشر حامد کرزای، ولسمشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلې کې اسپرلې دی ورکړی مې دی، بلکې دا سه دغه پسان کې شاګردونه تم ورکړی شاګردون منځه ولې جوړ په وال مقام په خطاتۍ پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان له طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیلو ولایتونو له غمی او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولې کې دغه مدنیات مې رټل کړی دی او دغه مدنیات مور رټل کړی دی په خاطر مې نه دی رټل کړی دی، په خاطر مې رټل کړی چې موږ دغه شاګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات وپیژني چې مدن تشته لګي او دا مو د بیلې بیلې ولایتنه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مې رټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوي هنر پراخ مفهوم او ډېری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تو جوړوي ویل نه په د درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته نندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپله ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پاللو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي که نه چې موږ دغه نندرتونونه که نه چې نندرتون د پلار واچوو په مختلفو ځایونو کې لکه د هغې خوست چې کوم سټوډیم ده په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو او لیک کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1200 افغان کډوال بیا له ایران خپل وطن ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر اوومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډیری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینې غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې وو چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر اوومې نیټې پورې له ایران څخه 1,420,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,240,000 کسان په زوره ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه ته راوشل شو له تمشای ټول پاتې شول. ګلته اوس پیلان زاړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دي نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دي. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستاني چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته ترننوتلو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبرپاڼې هم نصبې شوي او موټر چلوونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلوونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مندی چې د ټاپ د ستونزې کومه بله لاره راووزي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مای په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري کا چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه ته د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لبه بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ دي کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناشته کړی دي. امید لرو چې دغه ستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او فاجز د کون کی برتر او غجوړ او صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتنوي درنا او ګللیز د کون کوله تاسو رنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرستاس تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی نو افغان مشهور مېرمنه وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو درنوز د کون کوله تاسو رنګ چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو د چ مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي نو هله من د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدی نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیر دی ولولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او سرهغه دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی نو رازو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنیر پیژندنه افغان ربوټ جوړونکو انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیواله لستراوړنې لرلې لری یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ وو خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول سپلای شي نړیوالې لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنو لخوا جوړ شو ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنیر له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنیر پکښ کې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرل دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د
نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنې دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وو، یعنې مالی او اقتصادي مشکلات وو. هم شنار په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شید دوی ضرورت لرلو، دي کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغه یې ته لاسرسی نه وو. او هم شنار کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزې او مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه وو، ټولنیز او کورني محدودیتونه وو. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیواله کچه اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هلی او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي ارادي او هو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاد د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې دي سره رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سره رسولې، و کوم نوې اختراعګانې چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شېبوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکه وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي دیوي خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتک سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا ساري کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا د اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کېدونکې ده یا تر لاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربه ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربه، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري او شه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیري روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه اوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي، اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دوی دواړو موجود وسي، باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام کی یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټه لري. رادو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي؟ نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دی. په صحیح ملګرتیاو کې، په روغ ملګرتیاو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سالمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ. او د هغه سره مرسته وکي باید ورسخه لري نسی دوستان باید د هغه احساسات ته پوره پاملرنه وکي که چیرې مثلا هغه په قهر وي تاسو دا ونه کی چې ځنی لري سی د برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر درمول لپاره هڅه وکي تر څنګه ووسی د هغه سره نږدې ووسی که خفګان لري که خفه وو که کوم بل غلا منفي احساس درلودې تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکي او د هغه د احساساتو د شکول لپاره د هغه سره نږدې ووسی په مجموعه کې د غروغ ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرون کې ټولنې لپاره بنسټ جوړوي کچیر په ټولنې کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنز د ټولو ملګرو ترمنز اړیکې صحیح او روغې وسی نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه یو متوازنه او ښه ټولنه وسی د غړي کې نه یوازې دا چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري زموږ په واده کې زموږ په پرمختګ کې زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي او تر څنګه دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي زموږ ذهني فشار راکموي موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چابریال برابر کو د خپل ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کو ټولنیز اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې د غروغ ملګرتیا بیس مر سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو د غروغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمی او روغ پاتې سي ځینې لارې چارې شته یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکړو مثلا فعال او ادنه لمرنې ګام دي چې تاسو پورته کوي تاسو کوشش وکړي چې خپل دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال او ریدونکي اوسئ د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسي هغه ته سترګې پسترګې وګوري یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړي شخص له عمل ښکارا کوي خبرې په دقت سره غوږ ونیسي د هغه موضوع اړوند پښتنې ځینې وکړي داسې فضا رامنځته کوي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ اول کوشش وکړي چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې او کوشش وکړي چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ په ګډ ډول سره لوبي وکړي سفرونه وکړي یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړي د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کول د پاره یا هم د یو بل د شپېژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبت او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغ ملګرتیاو یا هم د سالم ملګرتیاو چک لیست جوړوي په یو ورکه باندې 15 ځنګړتیاوی د روغ ملګرتیاو دا ولیکي مثلا موږ دلته ځینی ځنګړتیاوی ولوستل چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت دا 15 ځنګړتیاوی چې هر یو تاسو پیژنې هغه ولیکي ورسته خپل ملګرتیاوی هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کوي وګوري چې کوم ځنګړتیاوی په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي د فعالیت حتمان سرته ورسوي درنو زده کوونکو د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
ناراضي جانان زما او ناراضي جانان زما روزي په بستر کې لکه خوب می به چشمان زما روزي په بستر کې لکه خوب می به چشمان زما او ناراضي جانان زما ناراضي جانان زما روزي په بستر کې لکه خوب می به چشمان زما روزي په بستر کې لکه خوب می به چشمان Oh,
جانم دما آغا ناراضی جانم دما روزیم خبستر کے لکھ خوب میں دی چشمم دما روزیم خبستر کے لکھ خوب میں دی چشمم دل بر سال غم افروت یا مر انزور فرشان راشه دل بر سال غم افروت یا مر انزور فرشان او او نمشتارم زمان او او نمشتارم زمان یوم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زمان یوم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زمان